اوریدونکو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبرې غړې کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. په دې غړې کې به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروستو رپورټونه همداراز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر سره چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو پیلولو ته تیار دی. افغان چارواکي وایي د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره عملیات لا هم روان دي. او ترکی وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او استمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي.
اصلا خو افغانستان لپاره دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کی قانونو باندې روان دي. نو که څه گفتگو وشي او هغه باندې سیاسي حل راوځي نو هغه به تر نو که افغانستان ګورمنټ غواړي نو موږ فسیلیټیټ کو دواړو.
سرتاج عزیز دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د ډیور ریډیو سره د یوې مرکې په وخت کړي. سرتاج عزیز زیاته کړه امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب وه. وزیر اعظم هلته له امریکایي چارواکو سره د ایټمي پروګرام، حقاني شبکې، په سیمه ییزو امنیتي حالاتو او دغسې په نورو چارو خبرې کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي. خو کونسلران او چیرمینان وایي چې نه خو ورته تر اوسه څه قسمه فنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. د نوخار د سپین کاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر د خپلو مسلو په اړه وایي
سیکرټري نشته او نائب قاصد هم نشته. ویلج کونسل ته موږ ته نشته یا او بل دا چې فنډ متعلق خو هیڅ شی نشته. لکه دلته کې موږ تر اوسه پورې ټرانسفارمر ډیزاین نه سمو ګلې کې داسې ټیپ مې پیا ډیزاین نه سمو.
بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله څو ورځې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د فنډونو ورکول یې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر دې کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به یې عملیات هم فراخوي.
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو وروسته وکړې چې پکې نواز شریف ویلي وو پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم یې د مذاکراتو میسته کینوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو نولس سرتیري وژل شوي دي. له دفاع د وزارت نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سرتیري د سړک غاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګ په تیرو دوه ورځو کې په ننګرهار، کابل، غزنی، هرات، فراه، بادغیس، کندوز، بدخشان، فاریاب، جوزجان او هلمند ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کولو خبر هم ورکړل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د عمر په نوم د وسلوالو د یو قماندان په ګډون 198 وسلوال مخالفین وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ. افغان چارواکي وایي د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د خالي دورې په جګړه کې یې 12 وسلوال طالبان وجلي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا ردایی پرون مشال لیډیو ته وویل چې له وسلوالو یې یو اندازه وسلې هم نیولې دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بی پلو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه له هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل، امریکایي جنرال ویلیام هاکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلي سو هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرال ریچرډ کیم پیل کړې دي. د ناټو له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې د جنرال کیمبل له خولې ویل شوي باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه حساب ورکړو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دې باید کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکی په جنوب ختیځ کې پرون په یوه وینا کې وکړې. نوموړي د کوردانو لخوا په جوړ کړل شوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیب ښار بدلول وغنده. اردوغان وویل دوی غواړي د شام شمال په مکمله توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکی به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنکړي. تلبیت د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې پیپلز پروټیکشن یونټ په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسله والو ونیو. ترکی له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویاړ کې دی. او وروستۍ خبر دا چې ایراني رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د فارس خبري اجانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړه کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکي وو. په دې وروستو کې په شام کې د ایرانیانو ته زیات نقصانونه رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ډیو ورنل شي مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې باوري پاکستانی چارواکي ادا کوي چې امریکا تر پاکستانی وزیر اعظم سفر ډیر ګټور وو.
کامیابی دعوا چې نیوکلیر والا سرا پانی نیٹورک والا سرا او دیوا والا سرا دا دی خدشات موږ خدشات ہندوستان بارے کې چې تاسو وی ته هتیار ورکړی امبیلنس یاتره.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي دوی نشي کولای چې په یو وخت افغان طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. خو یو افغان کارپوه وایي
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دي غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دي ووژل شي. همیش دوه خبرې شوي دي، یا یې مذاکراتو ته واستوئ او بیا دوی رخصت کړي د خپلې خاورې نه.
د خیبر پختونخوا مذهبي سیاسي ګوندونو هم له پختون میشتو سیمو د اقتصادي کوریډور د اړولو مخالفت کړی چې د پختونخوا ولسي تحریک مشر یې ستاینه کړې.
پارټي کې دې حمایت کوي دا موږ له ډېره ښه ټکټ راکوي. دا ډېره ګټوره خبره ده او په کار کې به جاري وسه.
او د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي چې لا هم حکومت ورته فنډونه او دفترونه نه دي ورکړي.
ګیله ځکه لرو چې دا زموږ شپږ میاشتې شوې دي چې الیکشن شوی دی، بلدیاتي انتخابات شوي دي او د اوسه پورې حکومت یې سوم نه دي کړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډوسره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو پاکستان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په د امریکا دوره کامیاب وه او هلته یې د امریکایي چارواکو په وړاندې خپلې ټولې خبرې په ښه ډول ایښودی دي. پاکستان چارواکي وایي وزیر اعظم ژمنه کړې چې په هیواد دننه به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات ترسره کړي. دغې دورې ته پاکستان کې کارپوهان په کوم نظر ګوري او آیا حکومت به امریکا سره کړي خپل ټول لوزونه پوره کړي او که څنګه؟ پړې تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سلو ورځنی دورې سرته رسیدو وروسته وطن ته راستون شوی دی. خارجه دفتر او د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د وزیر اعظم دوره ډیره کامیاب وه او دغه دوران یې د هندوستان د مداخلت په ګډون خپلې ټولې خبرې امریکایي چارواکو سره شریکې کړې. خپل سلو ورځنی دوره کې وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي صدر، نائب صدر او د خارجه وزیر په ګډون ځینې مشرانو سره ولیدل او د دواړو خیزه تعلقاتو نه سربیره ورسره د منطقې صورت حال، د ترهګرۍ خلاف روان جنگ، اقتصاد او توانایي په شمول په مختلفو چارو خبرې وکړې. امریکایي صدر سره ملاقات کې وزیر اعظم د لشکر طیبه او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو په ضد د یو شان کاروای اعظم هم سرګن کړی و. خو آیا دا ممکن ده چې حکومت به په خپلو دغه خبرو عمل وکړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه چارو کارپوه او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی چې که پوز وغواړي نو داسې ممکن ده او ښکاري چې پوز د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
ضرب اعظم اپریشن چې دی د هغې اونرشپ فوج سره دی او هغه بالکل چې د هغې ستاینه کېږي نو هغه په هغې باره کې بیا اونرشپ د هغې سیوا کېږي. بس حکومت هم دا غواړي چې دا اپریشن دې جاری وي او فوج هم دا غواړي. نو په دې معاملې کې خو ما ته داسې ښکاري لږ څه تکلیفات به پکې وي، ځینې ځای به کم وي، ځینې به زیات وي، خو اصولي طور باندې ښکاري چې فوج غواړي چې هغه ضرب اعظم جاري وساتي او دهشتګردو خلاف جنگ چې دی هغه وکړی شي.
د یادونې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې شلمې نه تر درویشتمې نیټې پورې د امریکایي صدر براک اوباما په بلنه د امریکا څلور ورځنۍ دوره کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسې رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف امریکا ته خپله څلور ورځنۍ دوره سرته رسولې. له نوموړي سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې لري. نو سرتاج عزیز وایي
ډېره کامیابه دوره وه. پولیس دې کې ټولو نه غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي هغې کې مزید وسط اولو هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کړو. د هغې کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي د هغې ته نو هغه موږ ایډرس کړو، زموږ چې کوم دي هغه غاید ایډرس دي. نو دا په دې کې کامیابي دا وه چې نیوکلیر والا سره، افغاني نیټورک والا سره او لشکر طیبه والا سره دا د دې خدشات وو. زموږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ او هغې هوسټیلیټی کوي، اسی فایر وایلیشن روان دي، خبرې هم نه کوي. تاسو جائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر ہے چاہیے تھا درے والا خبر ہے زمنا منظور کے چھ ڈائلاگ پکار دے، سیز فائر وائلیشن مانیٹرنگ پکار دے اور مجموعی طور پر دا دے لحاظ سے ربیا تعلقات کے جو خاص پیغام دا رہے چھو اس میں ملٹی ڈائمنشنل ملٹی فیسیٹڈ ڈیوریبل تعلقات دا پر ہویا دور شو دے کے بیا بلا خبر دا ہوا چھو اس سے پورے صرف سیکورٹی خبریں کے دے اس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پکار درم افغانستان ہمارے سر زموں گا کنورجنس آف ویوز دے چل سکے، ڈائلاگ پکار دے، پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے.
تاسو نہ کرے چھ پاکستان پر دے کے ڈیرس کمیٹ کلز چا رقم
کمیٹ سے دیا ہے زموں گا پر تل جہاد دے ہے کدا سے خبر نہیں چھ مگر نہ گوڑ سنگو گوڑو چل سکے امن راشی مگر گوڑو چھ ڈائلاگ ہوشی مگر گوڑو چھ بارڈر بہتر چھ
دے کے پاکستان دے امن دے سالمان سر خبرو پہ حق لبان دی دی سب وقتل
دی دا وقتل نہ فیصلہ خو افغانستان له کړل خو دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کیږي، قانون باندې به روان وي. نو که څه گفتگو وشي او په هغې باندې څه سیاسي حل راوځي نو هغه بهتره وي. نو که افغانستان ګورنمنټ غواړي نو موږ فیسیلیټیټ کړو دواړه، نو بس په دې باندې وشو چې افغان اونډ افغان
پښتانه. تاسو نه ګڼئ چې ځکه ډېر تنقید کوونکي خلک وایي چې دا به د نواز شریف لپاره ګران وي چې دا هر څه عملي کی پریکټیکلی دا امپلیمنٹ کی، ځکه چې ډېرې خبرې د پوځ د سیکیورټي په خلکو په لاس کې وي او هغه
دا وخت سیکیورټي زموږ اختلافات نشته، بلې چې زموږ چې موجوده صورتحال دی هغه داسې دی چې اوس لکه دهشتګردي باندې چې موږ کاروائی کړې ده هغې کې سیاسي قوتونه هم شامل وو، فوج هم شامل وو. دې کې دا نه وو چې موږ کړې دي هغې نه دي کړې. دغه شان اوس پورې چې افغانستان باندې څه کاروائی شوې کې دواړه یو ځای شریف، نو اوس دا وخت دا خبره نشته چې موږ داسې وعدې وکړې چې هغه پوره کولی نه شو انشاءالله. وته
اردوونکو تاسې په واشنگټن کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې اورېدې چې د ډیوه ریډیو خبریال افتخار حسین ورسره کړې وي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کارویانې اهم دوام لري. افغان چارواکو دا خبره تر هغې وروستو کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدلی. پړې نور تفصیل له کابله د اجمل تورمان په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې د نن او بهر د یوې پایښتي او باعزته سولې راوستل دي. او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوري ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند،
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کړی دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دي غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. مونږ همیش دوه خبرې شوې دي، یا یې مذاکراتو ته واسوئ او یا دوی رخصت کوي د خپلې خاورې نه او ستاسو د خاورې نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
اجمل تورمان ریپورت موریدو اوریدونکو کابل کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان څه نوی خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچ چا دوستان نه دي او په کار ده چې پر ضد یې بیل څه توپیره مبارزه وشي. پړی د ناجیه صفی دا رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده. موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنون کې اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوي اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي که چیرې د دغه کار مخه ونه نیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
اوردونکو په دې وروستیو دوو رپورټونو کې تاسې د افغان چارواکو کارپوهانو لخوا په پاکستان د تورونو په اړه اوردل، خو پاکستان په تیر وخت کې تل دغه تورونه رد کړي دي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د امنیتي مسلو د بهرنیو چارو د پالیسۍ واک له پوځ سره دی. یوازې پوځ دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه او دغه رنګي بد کړي او په کوم مسلو خبرې وشي. د لیکنې غټې برخې له فرخنده سره دورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې که څه هم جمهوري حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوځ په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو بلخوا که وکتل شي نو د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف روس ته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لیکي پوښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوځ په لاس کې ده او کنه د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورځپاڼه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې د پوځ رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړۍ ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوځ رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوځ دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي، خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروستو پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوځ د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
د پرخنده سچ تاسې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو مشال رادیو ته غوښتل چې زو پیښور ته په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کیږي، خو د ولج کونسلو کونسلران او چیرمنان وایي چې نه خو ورته تر اوسه څه قسمه فنډونه ورکړل شوي او نه یې دفترونه معلوم دي، خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په وینا د فنډونو ورکول یې پیل کړي دي. تفصیل د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه ترسره شوي بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې اولس د ویلج تحصیل او ضلع کونسلران وټاکل. په نوي بلدیاتي نظام کې د کلو په کچه یونین کونسل په ویلج کونسلو او په ښار کې په نایبرهډ کونسلو باندې ویشل شوی دی چې په ټوله صوبه کې یې شمیره نږدې 3500 ده. خو د ویلج کونسلو کونسلران او چیرمینان ګیله کوي چې حکومت نه خو دوی ته د ویلج کونسلو دفترونو لپاره ځایونه ورکړل او نه هم ورته تر اوسه فنډ جاری شوی دی. په دې اړه د نوخار د سپینکاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر مشال رډیو ته وویل
سیکرټریم نشته او نائب قاصدم نشته، د ویلج کونسل د موږ ته نشته یا او بل دا چې فنډ متعلق خو هیڅ شی نشته، لکه دلته کې موږ تر اوسه پورې ټرانسفارمر د ځان نه سمو، ګلې کې داسې پیپ مې پیا د ځان نه سمو، او دفتر متعلق هم دا سره بگڑی خو مونگا پا خپل ترو بانیو دیرونی و آغم دفتر کو
د سوابه د شمالی پر ملو ویلج کونسل چیرمین لقمان خان وای چې دوی تر وسه د خپلو کارونو او واک په اړه هم ندی پوا او بل دا چې اولس له دوی د پرمختیا د کارونو غوښتنې کوي خو لا حکومت ورته یو روپۍ فند هم نه دی ورکړی.
مونږ ته دا اندازه نشته چې دوی به مونږ له څه کي او څه به نه کي، لکه هېڅ هم لا نه دي شوي د وسه پورې. ګیله ځکه لرو چې دا زموږ سه شپږ میاشتې وشوې دي چې الیکشن شوی دی، بلدیاتي انتخابات شوي دي، هغې کې ممبران شوي دي. د هغې نه خلک مطالبې کي چې لکه د هغې هم څه امیدونه دي، خلکو له ووټونه ورکړي دي او لکه د چا لارې دي، چا نور څه دا سکولونو حالات ښکلي نه دي او هر څه ټول دغه شانتي خراب پراته دي په خرابو دغه کې، او د وسه پورې حکومت هېڅ هم نه دي کړي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر وایي چې ضلعي حکومتونو ته یې ترقیاتي فنډ ورکول پیل کړي دي او ډېر ژر به ویلج کونسل ته هم فنډونه ورکړي شي. او دا چې د ویلج کونسل لپاره د سکټریانو برتی کولو عمل سرته رسېدلی دی، خو د وزیر الله لخوا د ځینې نیوکو له وجې نوټیفیکیشن د ځنډ ښکار دی.
سکټریانو پروسس تقریبا انکوائری کمپلیټ شي، وزیر الله صاحب انکوائری آرډر کړی و، ان شاء الله تعالی په هغه بزر دوباره سټارټ شي. او دین علاوه به 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته د هغې د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاور لګېږي سالانه.
د بلدیاتو وزیر دا هم وایي چې د ویلج کونسلو د کونسلرانو د شمیرې د زیاتوالي له وجې دوی ته تربیت ورکول د حکومت لپاره یو ګران عمل دی او باید دغه کونسلران د ځان پوه کولو لپاره د بلدیاتي حکومت قانون په خپله وګوري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راداري د بدلون مخالفت کړي او له وفاقي حکومت یې غوښتي چې د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي راداري پخوانی لار دی پر ځای پرېږدي. ګینه د دوی په خبره د دغې به اثرات په ټول پاکستان باندې منفي وي. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهید راکوي.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وی چې دوی به د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري بدلولو ته هیڅ کله پرېږ نه کړي. او وزیر اعظم چې په ټول ګوندیزه غونډه کې کوم فیصله کړي باید چې په هغه کلک ودرېږي او د چین نه پاکستان ته سړک په زړه نقشه جوړ کړي. سراج الحق زیاته کړه،
آل پارٹی کانفرنس میں جو اعلان خود وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر حسن اقبال صاحب نے کیا ہے،
په آل پارٹیز کانفرنس کې چې کوم اعلان پخپله وزیر اعظم او وفاقی وزیر احسن اقبال کړی وو باید چې په هغه اعلان عمل وکړي شي. که حکومت د دغه خبرې نه شاته کیږي نو موږ ته خطر دی چې دا ټوله منصوبه لانجمنه ونه ګرځي.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق له وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د سړک په نقشه کې به هیڅ بدلون نه کوي او کچري حکومت بدلون وکړو نو دوی به هم په دې احتجاج کوي. امیر مقام وی
اول موږ له خپل صوبه دا او خلک دې روسو لپاره پارټي خبره ده نو عايشه پرځه په دې کې پخپلا سنجیدګۍ سره کوشش کوم چې دا حقایق ملاوي شي او که جزا ثابت شي دا روټو بغیر
مشال ریڈیو چکل په پیښور کې د سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم مسعود نه د مذهبي ګوندونو په دې بیان و پوښتل نو هغه وویل چې له دې به ډېره ګټه ورسی او حکومت په مجبور شي چې له خپلې خبرې واوړي. سیدلم مسعود وی
چې د دې کله وی چې روټ نه بدل شوی نو روټ خود زرداری په تور کې جوړ شوی او خورشید شاه ال تبیا جوړ وی ورکلا چې دا روټ چې کم اول وو دا د ډیر اسماعیل خان والا او د شوب والا نو د ډیر اسماعیل خان د شوب والا روټ چې کم بدل شوی دا نواز شریف په 3 جولای 2013 کې بدل کړی نو هغه تصدیق هم شو. د دې په پارټي حمایت هم شو، په پارټي کې د حمایت کړي او تر کې صاحب د حمایت کړي دا موږ له ډیر ښه ګټه راکړي دا ډیر ګټوره خبره ده او
همدارز یو بل د سیمه ییزو چارو او سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین هم د مذهبي ګوندونو دا بیان د ستاینې وړ وګرځولو او ویوي
زما خلک چې دغه د اسلام آباد کې دغه بریفینګ د دینه مخې په اسلام آباد د مختلفو سیاسي ګوندونو خپلو کې سره ډایلاګ د دې ته غمازي کې چې سیاسي شعور به هر حال په مخ کې دي. سیاسي ګوندونو سره دا احساس شته د عام ولست سیاسي شعور په بنیاد وفاق سره خپل خبره کولی شي د دې نه پرته چې وفاق په هغې څه الزام لګوي نو دغه وفاقیت کمزوری کېدل نه دي زما په نظر کې د وفاقیت مضبوطېدل دي
له دې سربېره د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس پېښور های کورټ بار اسوسیشن او د خیبر پختونخوا حکومت هم په دې منصوبه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دا منصوبه دې په زړه نقشه جوړه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه ته هغه سې اوریدونکو په سینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو خو وخت شوې ده 5:30 بجې نو لومړی ورځو مجید بابر سره چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاجیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو ترسره کېدو پنځه میاشتې پوره کېدونکي دي. کونسلران او چیرمینان وایي چې نه ورته تر اوسه څه قسمه خنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. خو بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال د تصور د مخکې ویلي وو چې دوی فنډونه ورکول پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه کې پرې نه ښودانو پرضد به یې عملیات جاري ساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېرو دوه ورځو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 سرتېري وژل شوي دي. د دفاع وزارت نه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دغه سرتېري د سړک کاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قوماندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایراني رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونه د ترکی په جنوب ختیځ کې پرون په یوه وینا کې وکړې او نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کېږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی. دا انتخابات د غرب پلوه صدر پیترو پوروشنکو د کمزور اتحاد حکومت لپاره یو آزموینه ګڼل کېږي.
اوزونکو خبرونه مولا مشال ډیو ورزل چې مجید بابر وړاندې کول او زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې د محرم د رخصتې لکبل منګه کورنۍ ورسپانې نه لرو نو ورزو نړیوالو ورسپانو ته د نیشن ورسپانې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوانی و ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د صحافت او خبریالانو ته د اورپیکو ستونزو په اړه لیکنه کړې. د دوانو لیکنو غټي برخي له انیسا جمل اورو.
دی نیشن ورسپانه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنگیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوڅي یا پراکسي جګړې سره نیخ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګره د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. رسپانه لیکي جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. رسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنا یې دا ده چې پاکستان غواړي همدغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دا هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یوه خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پالیسي حکومت د امنیتي ادارو د اغېز په اړه څېړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه ښودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یادې ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سخت دریځه ډلو د ښي لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دا ستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې پر دې اړه خبر کړي. بلخوا طالبانو دا رد کړي چې ګوندې وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي دي. پړی نور له اجملان څخه اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي ده چې ترکمنستان
انجینر احمد وایي خماب یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي، سو وکولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال د امو په سیند کې هغه ټاپو ته اوښتلي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بله بېلوي. فیضي زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه یې له دې موضوع خبر کړی. د ښاغلي فیضي په وینا ترکمنستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د هر ډول اوښتو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخابه لري. ښاغلی فیضي وایي که پرېکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی، بل انتخاب یې د له منځه تللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوژستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اجانس د یو طالب ویان له خولې وایي چې وسلوال یې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک په رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14 په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله وویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اردن کو څه ډول چې جنوبی وزیرستان نه د بدامنۍ له وجې په زرګونه خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شوي همداراز ګڼ شمېر خلک افغانستان ته اوښتي دي. دغه کډوال وایي چې امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي خو د سیمې نه منتخب شوی د پارلمان غړی جمال الدین وایي حکومتي چارواکو سره به په دې اړه خبرې کوي او تمه ده چې دا مسله به ډېر زر هواره شي. پړای نور تفصیل د سره مسعود په دې رپورت کې ورو
د شولی قطبی وزیرستان آغا قبایلون چکم په سیمه کښې د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته ور اوړېدلي دي کله ها چې په پاکستان کښې دننه خپلو سیمو ته بېرته کډې روالي لحاظ درومي را درومي دوی بیا د تلاشۍ په پسټونو د رټو مشکلاتو سره مخومخ کېږي. اولدین مسعود او د ده ملګري ها په دا رنګ قبایلون کښې شامل دي چې کوم دا وخت د نیز نري شای په پوسټ سره د خپل کورنۍ موجود او ملګري یې پوځیانو نیولي بیولي دي په داسې حالاتو کښې په دا رنګ قبایلون څه تېرېږي اولدین مسعود ویایي
د اولدین مسعود او د ده د ملګریو دا مشکلات نه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د سفران د قائمه کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کړ هغوی وویل چې زه به د دغو او په دغې رنګ نورو قبایلیانو ږغ حکومتي چارواکو ته سمدستي ورسوم.
نو د اولدین مسعود په حواله سره چې کوم راپورټ شروع کړ زه اوس کوم دا کنه د پولیټیکل سره هم او د میر فوجي حکام سره هم رابطه وکړم چې د دې د رهایي ممکنه شي ځکه چې د مجبورۍ په وجه سره او د دې د دلی سر شوي وي موږ امید دی چې پولیټیکلي او فوجونو د میر خبره واوري او د دې د رهاییو کوشش وکړو او د دې رها کړو او که چېرې په دې کښې بل چا ته هم تکلیف وي نو د میر زما اورېدو میر چې څومره د میر د وس نه کېږي د هغې تکلیف میر حل کوي.
د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته په کډو مجبور قبایلون دا هم وایي چې موږ کله هم په خپل وطن کښې دننه خپلو سیمو ته کډو بروو بیا دې د مېرانۍ ماندیو سلوک نه راسره کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. اوریدونکو، د خبر اجنسۍ د لوړګې سیمې اوسیدونکي ګیله کوي چې د بجلۍ د زیات لوډ شیډنګ له وجې یې ټیوبولونه په ټپه ولاړ دي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورته بحال کړی شي چې د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خبر اجنسۍ د مرکزي ګریډ سټېشن چارواکي وایي چې دوی ته د پېښور نه کمه بجلی ورکړل کېږي نو ځکه په دغه سیمه کې د بجلۍ لوډ شیډنګ زیات شوی دی. تفصیل د فرحت چینواري په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګې سیمې خلک وایي چې د تېرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګې زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
ټیوبویل په بجلی چلیږي چې بجلی را نشي ټیوبویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه واړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پرېدی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلۍ یو ځان له تار ورکړل شي.
کیمپ نه یو بل لند دی ورکی ټو ویلو لا نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را پرګدي بجلی نشته په 24 غنټه کې دوی غنټه بجلی یم را شپه په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم غرونه او بروري املانځه او په نشته نو تکلیف را ته جوړ دی
او د سیمې یو بل مشر اشرف اپریدی وویل
خود وبونه بغیر گزاره نشي کلیو کورو کې هم وبنشتا نو موږ د چی پوریس کې کم سے کم د ټوبل په سر باندې شپږ غنټي بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
کته نه لوټ کم منګل را کوي کنه لکه اوس دوه پیډرې و یو لکه شپاړس پیډرې دي اته کېنټه پس تقریبا د یو پیډر نمبر راځي نه خپل تاسو پی ڈی سی جوړ کړی دا پېښور ډیسپیچ سنټر دا غې نه په موږ لوټ شړین کې هلته میټرې موږ ته لګولې دي موږ هر ورځ وایو چې یاره خلک تنگ دي خلکو ته بجلی نشته خلکو ته اوبه نشته موږ بیا به ورته وایو بیا به ورته ولې به نه وایو موږ چې دغلته ناست یو موږ وایو چې د عوامو د خېکړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو موږ به خوشحاله یو
د خیبر ایجنسی د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستی چارواکي وایي د مومندو ایجنسی په پنجالۍ سیمه کې به سږ کال د 20 کروڑ روپو په لګښت یو باراني بند جوړیږي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په وینا د 1500 اکړو نه زیاته ځمکه به پرې خړوبیږي په دې اسمال ډیم یا ورکوټي بند د دغه سیمې کروندګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړې وایي چې دې سره به یې د کروندې تر څنګه د سکولو د اوبو مسله هم ختمه شي د سیمې د مشالیو خبریال شانواس ترکزی نور حال لکوي
د محمود ایجنسی پنډیالۍ په سیمه کې 12 کلونه وړاندې په لوی باراني خوړ د خاورو نه یو بند جوړ شوی ول چې کوم مهال اولنی سیلاب راغلو نو دغه باراني بندې وړنګاو له هغې وروسته ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د خاورو په ځای پوخ بند جوړ کړي چې ګنې د دغه سیمې ولس د څښلو او د کروندې د اوبو ستونزه هواره شي ولې سږ کال فاټا ډیولپمنټ اتارټي په 20 ملیونو روپو باندې هم په دغه سیمه کې یو بل بند جوړوي چې د سیمې ولس پرې خوشحاله دي
آبادی ہوتا ذمہ دار ہے پلیہ سارا کرنا تیز ٹماٹر مرچکی تو رائی کدو دا تو لارا سبزی کی گوچ صرف دو بو نا بس مسالہ دو بو مسالہ شگر ڈے متا داش اور بدن اور مسالہ ہوتا بیا نشتا ہے
طارق خان ہم دیدہ غسیم اسی دن کے دے او حقا ہوئی چی دا گوی سیما کی ہر رقم فصلو نا کی گی خود او بو ورتا لویا مسالہ دا او پخوانی رنگ دلی بند ورتا حس یو قسم فائدہ نبا وار کردی
زمان کم اللہ دو دری کسان دمی دارین نکین دوم نزمی دارین نشتام نلغا غم دا بجلی دا لاس دا غی پتا غنم خلق کری زما کومان کې او دا پر تو چې دې مدارې دا مرچکی کری پیس کری او دا دوشې نه کری نو نه څو شیر کری
نو دا باندې بارانی بنبا په کوم ډول جوړیږي پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان وای
د فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي دا غي د طرف نه دا د غي په ډی پی کې د کال راغلي دي او د دې ټیکنیکل سټڈی چې دا غم غي مختلفه کړي دا په داسې انداز کې جوړ کی چې دا بیا په سیلاب کې په دغه سیلاب کې نشي ماته دي مخکې دا د 4 کروڑ روپو پروجیکټ او اوس به دا د 10 کروڑ لکه دا د کنکریټ نه جوړیږي او د دې ډیم لپاره په دې کال کې غي پیسې هم ریلیز کړي دي ډیم باندې خو بالکل په دې تاسو دا وګڼئ چې په دې کال کې په کار روان شو
نږدې وختونو کې به په یاد بند د جوړښت کار روان شي چې د پنډیالۍ کروندګرو پرې خوشحالي څرګنده کړي او وای چې ګینې د دې سره به د برانخیلو او د اساخیلو د کروندې ځمکې خړوبې شي بل خو د اف ډی ای په وینا د دې بند سره به د 1500 اکړو نه زیات ځمکه خړوبېږي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو خبرونه تا وګستی افغانستان نورستان ولایت توسیدون کې وایي چې د جنکو د تعلیم کچه د نشټ برابر ده دوی له حکومت غواړي د جنکو تعلیم ته پام واړوي تفصیل له جلال آباد د باز محمد عابد په ریپورت کې وو
د نورستان ولایت اوسیدون کې شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشټ برابر ده دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي د دغه ولایت یو تن وسیدون کی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ وسیدون کې زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي تعمیراتي مشکلات هم دي د مکتب تعمیر هم خراب ده
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوي برابرې شوي خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانې دی لیدلی
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیز برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله شل سلنه ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري
قاری او قصباتو کې هسې په نوم سوا د موزیګانې دي په استاد استخدام دی او شاګردان نه روزل کېږي دغسې ابتدایه دی دغسې متوسطه نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي اتیا فیصد بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده چې لامل یې په دغه ولایت کې ناامني او کلتوري ستونزې په ګوته کوي
هغه نجونې چې هغه کلونه د مکتب د قانون نه پورتلي هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې د دې دپاره یو تصریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا کړي
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې یو سلو دېرش ښځینه ښوونکي لري خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
خودم کوم مشال دی خبرونه تا وګورئ په روسیو کې د افغانستان یو پښتون انزورګر د اتریش یا آسټریا په پلازمینا ویانا کې د خپل هنري توکو د نندارتونونو للارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سولېزه سیرا ورکار کړی دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پرمختیا او همدارز د پښتني سیمو د آرام کولو لچارو سره څومره مرسته کولی شي پر دې موضوع د هرومبا چا ریپورت ورو
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انزورګر وکاسته د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا ښار ته راغلی نوموړی وایي له وین ښاره د باندې هم لاړل چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغېزې کړي دي
تقریبا 200 هنرمندانو اپلای کړو دې پروګرام ته. د نیک مرغزم د اسیایي هیوادونو په استازیتوب د انځورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انځورګرۍ شروع کړه د ښار په منځ کې، د ښار بهر وګرځېدو، ګراس ښار ته، د اتریش لینز ښار ته، بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د هغې د هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه، چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زموږ د کار لپاره.
حبیبی اروایی د وین په خار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه وو چې نندارې ته مې وړاندې کړه، او دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې و، چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوي انځورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پس ما بعضې کار کړی، چې دی نه مې موږ ورته مکس میډیا وایو، یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
عبدالرب حبیبیار زیاتوي د خپل هنري ټوټو نندارې ته وړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي، او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وه، زما څادر او سپلۍ په خپو، چې څوک دلته اوسېږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري، هغې چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي، نو هغې به خامخا همدغسې یو فزیکي شکل به همدغسې دا څنګه چې زه ولاړم، خو یا به ټوپک لاس کې وي، یا به په جنګ اخته، یا بلته. خو مال نن ما سره زما کیمرا ده چې زه د سولې دپاره استعمالوم. نو زما کار د خلکو ته لږ جالبه په دې وه چې هغه څه د جنګ ځپلي هېواد نه او دغسې یو کار انعکاس کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلو هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلوونکی نومیالی پښتون انځورګر جمال شاه وایي، پښتانه ځوانان د هنر په بېلابېلو برخو کې استعدادونه لري، خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو خپلو علاقو کې باید چې ښه ادارې وي چې په هغه کې دا هنرونه ټوله ځوانان زده کړي، که انځورګري وي، که ویژوال آرټس دی، که پرفارمنګ آرټس دی، که موسیقي ده، که فلم میکنګ دی. دا ټول ډېر ضروري دي. زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده، دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي. د سی باصلاحیته پښتانه باید چې ولاړ شي، او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو، چې دوی ولاړ شي په یورپ کې، په امریکې دا کې، دا نورو ځایو کې هنري څانګو تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو پوهانو په خبره، هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
اوریدونکو زه هارون بچانم ریپورت اوریدو.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوردونکو د مشال ډیو خبرونه تاسو غوښتي، تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو د مشال ډیو په پاڼه کې تاسو یو شمیر خوندوري ویډیوګانې اهم لټولې شي، او دارنګي زموږ ویډیووي رپورټونه اهم تاسو کتلې شي. پر دې سربېره د مشال ډیو د لومړۍ ورځې نوالات سر دی وخت چې څومره هم خبرونې دي، هغه تاسو د مشال ډیو په وبپاڼکه اوریدل شي. همدارازه زمونږ د مشال آی ڈی دا مشال MASHAAL مشال ډاٹ ریډیو ډاٹ کام، بخنه غواړم مشال ریډیو ډاٹ کام. نو اوس وخت شوه دی 2 منټه کم شپږ بجې، او د خبرونو ویان مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرو لنډی جوړو.
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتو انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې کې روکېدونکي دي، خو کونسلران او چیرمینان وایي ورته تر اوسه کیس په فنډ نه دی ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېرو دوو ورځو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 سرتېري وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جرنیلان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایرانی رسنه وای د هواد د انقلاب ساتونکو ګارد سپاهی پاسداران انقلاب دو نور غړي په شام کې وجل شوې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د کوردی ډلو تجارت ورنک چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي او نن په یوکرين کې د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات کی. په داسې حال کې چې دا هواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، دا انتخابات د غرب پلوه صدر پیترو پوروشنکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
دونکو دا و مجید بابا چې تاسو ته یې د نن ورځې وروستۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. له همدې سره د مشال ډیو نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په نهه بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خپرونې شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو ډیو رادیو خپرونې واورئ. خپل کوربه اسرار الله مومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.